آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د نجونو د خوانځیو له پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروګرام کې یاد شوې دي. زونو بیا ویلي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیږد پیل شوی دی چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونې او مسؤل چارواکي سره ملکه هم درته لرو. خو راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دې وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پر ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالی ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی. د ترکمنستان سره موږ هم مرزي که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ راوژغوري. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پورو مشرانو او چارواکو پورې ورسوي. محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوي دي. ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي. ګرځي 2 و 3 ګرځي 4 ورځې ګرځي. چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وسي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي.
منظور اردان ولایت د پاچینو ولسوالۍ د خونې په علاقه کې ټلیفون خدای نه لرو. نو زه هیله کوم چې زموږ به دغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي. پولیس پسې راشي او غریب هغه خطا کوي. بریکسوک دي همدې وهي 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 یوځي کې راګیر او له سره بوځي او هلته په لښتې او کوټې لښتې او لرګي مات کړي مات کړي وهي 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 بېتین یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدي اکوالی نه پرې نه پوهي سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اول د ټولو نه مخکې د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وروره ما دا پیغام نه چې دلته دا زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیفه دي. نو بل دا خبره مې دا زما پیغام نه چې دا د هلمند اوړه دا ټولو پاکستان ته روان دي. وروره دا څو ورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بېرته 200-300 روپۍ بېرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو. نو له مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول شي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي شي.
زه عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه کوم حالت سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې 6 ورځې وشوې چې مکاتب زه لینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي. موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي. ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري. نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني. هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه تشه که نه یې نه کارټ ورکوي نه یې نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وچې هر یو خو اویسته نه لري. نه هر څوک شهیدان لري نه هر څوک تغه لري. په دغه کې دې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نمینه اطلاق فراد ولایت گلستان در ولسوالی ادرباش فسدن کیم گلستان ولسوالی کی هیچ خبراتی شبکی نست پا هر ولسوالی کی نور ولسوالی کستا اما در گلستان پا ولسوالی کی هیچ مخابراتی شبکی نست وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونې توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امنیت چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن د مشتدیان فعال کی
السلام علیکم زما دا پیغام دی ازادي رادیو کارکون ته می دا پیغام دی چې دا دغه موسسې چې شپ کېږي دا خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې بس نه ورکوي ولو هېچا ته دې نه ورکوي دا دې بس وتن کې پر یو کار باندې مسئول
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد صاحب سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولې ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ته بېخي په تېرو شلو کلونو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کې یو مکتب نشته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله وایم هیله وایم یم زاکل خان د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه زما پیغام دا ده چې د میږ زوی ته زه د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ یم هلته چې کوم زلزلې ځپلې کړي نه وې هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وې هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړم ټیل واسطې کور کو د امارت مشرونه همدا کو دا چوال هم ښځه باندې کړي میږ وطن ته د موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسې نه چې کوم کس وسیطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یې غریل وي موږ ته چې کوم کری نه جوړولو کې روتل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کوي څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ویل کوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه ژړ کارټونه دغه ورسره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړله نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دی دا کیسې مسلې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکون کے ترٹول تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا دی وکس جوړ او روغ بیاس محترم اوزه دی غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبر کوم. نو لتا خدا هیر کو سی دی مو پور ساری کی د سی دی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا زکه یو هیت یو شبکه نه لري او بل کاریزونم نه لیدلی دی، باید سی دی پاملرنه ورته وکړی او دی اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړی دا موسه.
السلام علیکم د آزادۍ ټول اوریدونکو کلکون، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دی ورور دغه ته، یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړی، یا په ملکیان نشته کړی دی، یا کارتون ور بند کړی وختي چې کارتون درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکول کېږي، شاید پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. ورور د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دی. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د دوی اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د دوی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځم اوبه دي او ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبه ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتمن ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم سیف اللہ د اوروزگان د ولایت د گزاب د ولسوالی ولی کی د ولیر زیات لري ولسوالی ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوا کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې په داخلي والی کې چې کوم کسان دي رسیدګی نه سرته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم جمع گل خپلواکم د هرات میاړی کني ودا ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوی ده دا برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولې دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاته ده، نور پوخ سوی ده، تا باقی مانده اون پاته ده چه ده پوخ سی. موجود اسلامی امارت نغوارو چه ده خدمت ملت توی که
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا ده خپل استیمی حال ووایی. ده واتساپ پر ده شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره ده 0-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیږد پاکستان ته پیل شوی دی چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګري په کومه کچه کې ده؟ په همدې اړه زما همکار عصمت څاروان د سوداګرۍ خونې د یو مسؤل چارواکي خانجان الکوزي نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي، ګرچه زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده، په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کیدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 100 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات راکم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دی، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
الکوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکي مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کومه ادعا کړي چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي په یو لاره، هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نوی موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختمانی امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي، خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 10-15 دقیقو کې یو ټرک ایله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و، دا ډول خبرې تیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، تر چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و، ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي، یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه، پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کیږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار ما چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار ما چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی څخه کومې وعدې شوې دي دا وعدې تر سره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خان جان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
ستاسو له پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یارم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام دا د اسلامي امارت ته چې دا غزموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوخ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنی خلک، د شبرغان خلک، د مزارې خلک په جدید ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، تر څو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وازه ورسره سم شي، ځکه دغه سړک موږ ته ډیر ګران پریوزي، د دې وجه څخه موږ سخت مشکلات لرو.
دینمن ولایت مساکله ورسالۍ څخه خبرې کوم. رور دغه مامورین چې د امرسته ویشي یو ګای نه وخت د امرسته راغلي، تر نو اتو نو بجو پسی دا خلق خواران ورته انتظار دا سر المرت ورته ولاړی. خوار و غریب ستا، کونډ و یتیم ستا، دوی خوب کوي، چای خوري، په طبیعت بار راوځي. دا د خلق خواران ته دا تکلیف نه ورکوي. دغه دا مشران پسی دا موږ غ ورور سوځ دا کدا دی ورته وایي دا شچ ورکوي د مسلمانانو ته نو کوي پر وخت ورکوي. زهره وي استمه دوه تکلیف نه ورکوي. بیا ماپسین پر دریو څلور بجې را ولاړی بیا دا شان ورکوي. نو دغه تکلیف نه ورکوي. دا دوی سار خپل یو چای یو شی د وخته خوري د مسلمانانو ورته انتظار د سر المرته ولاړي. دا خو مې وازار لري کې نه لري.
د ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر ښه خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو د طالبانو مشرانو نه دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم مشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي. د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر باعزته خلک چې دی دا یې بې عزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات پکې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی هم سمه نه زده دی، اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډېر مسلمانان چې دي دا بې عزته کوي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننې ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د ټيب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې تیر کړی دی، لوی شوی یم په کابل کې، چا خبره خپورې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅولو به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله په بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلې وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو. دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لایخ صاحب، د سلیمان لایخ صاحب زوی زما ملګری و. اول ته چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و، د سم د لاسه خو دا لومړی ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو. دا خو زما کاکا دی لایخ صاحب د خدای وبخښي. هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره لیسې دپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ. زه اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه. نو کانکور ما ورنه کړ. زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې. ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما پخیا سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغې زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله. پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې. د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله. زه په لسم کې وم زه هله کومه. او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وي که اته سوه دېرش افغانۍ وي که شپېته افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شه چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم.
او دا غشیر نرسته بیا ما پخطا که پوینه کم دا عدب و زکش پلار میری خوده و بخیننگی و سبزی آغا دا ریڈیو دا هنر و دا بیاتو دا سانگ مشهور آغا با درامی لیکلی شیرو نبی لیکل کسی بی لیکلی نو زما یادی دی زوالو که هم کلا چه بیم پلار درامه لیکلی یا شیر بی لیکل بیا بی پلوار غاگ ماندی پخبلا و لسته ویا و بای زمانگ آغا وقتی پا گزرگا که کورز دیر ولو که اوما غالب انزد سلور کالو به اوما خو چه پلار میکل دا خپل شیرون الوستل دیو با الوستل بیا با ما دا یادو نیادوال منگا احام ما تیار تی لکا یو شیریو چه دادا چنو چنهار ده کنغمه دلر بنو ده دا یو بندی نیم بنده ما تیار ده نو اولانه شیر ما پا سلورم که وی بیا آغی نروست از ما دام یدیگی چه منگا دا ملنگ جان بی خوده او بخی داغه پا بازار بانی مشایره و از زبولو که اوما زد آغا اغی مشایره که زد گردون دا پارو پلار بوتلم زن تره نو زد دوم را ولو که اوما چی بیاز خکاره پیدلم نو پستیج منی نو زیالت یو و دبگه و نیو دیوال و نیو پاگی و درولم نو ما تخپل سی روه آغا مشایره تا رشتین سب دی خوده او بخی آغا مورتر آغاله و رشتین سب آغا وقتی نه کول جور کلی و پا بیسودو که دا کامی دا ولسوالی پا بیسودو که بیا منگ دا غرمی دوری لال تلالو دو آغا غالی من خادم سب خوده دی و بخی خوده پی جنتون که آغای تشریف راوالی و آغا راغلی و نو ولوکالی نما شیرون لیکل زپا دریم که اوما چه پلار می خوده او بخی آغا دا اول دل پار منگ لکتاب راول چه دا اول ولی د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په د دې کې هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری وزما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چې راغې زما اروا له چې راغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې د پاره ما نه هر انتخاب کوي پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې له امریکې وه هغه واغستله ما ترما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیخور تر اغلو د ګنو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړو
نه نه ما پی سی بی اول کال لسته و زه په اول لومړی کال می و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې تا و شول بیا من راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیخور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار په انټرنټ نه خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروڈیوسر پا توگه بانده نو بیا پا یه ویساب منی تا تر څو وخت پورې چې وکاله غالباً بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلسټ وم بیا ما بله بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغل په څه بوختې است
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي دپاره لیکلې وې او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت و چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالباً لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاوه فارسي خپل پروګرام کاوه پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزومه نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شوله هغه تیږه د بنسټ کېښودلې شوله د اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پي دپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زه وم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه مونږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روب دی خدای لوي هغوی د هغې کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مران دور نرو رګونو نه د نوم غستې شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې او په پیښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغه ورځو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سپه باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه مونږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکا بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کمی لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمې ریډیو نه واوري یا کم خبري په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخواته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي د دې معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لهم
او خبره چې دا غره سروان صاحب کې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یو څه سړیخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شاید یو لون ټوب دی او د دې لون ټوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه ټپ کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکم خو زموږ زړه ډېر کارونه غواړي و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه منګا خپل غمون ته د خپل غرونو ته پښتنې منګا پراتی وته هر ورځ چې اوس چې کیږي زیات شان منګا امپلسیو کو زیات شان منګا داسې کو چې یو شی منګا وحڅې یا څه شی یا بچې د هغه په وړاندې منګا لیکنه وکړو نو د دې عمل ما دا نه دی کړی خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وژباړم ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس ته بیړنې سرویس ته نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جن پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوې
ګورم مدا خوشاله اوسه سلام علیکم تاسو د رادیو کارکونکو وردونکو ته سلامونه او نیکی هیلې دا ما راغد سره شیر کې وروره د مجاهدین وز د حکومتي وسایل سره ډېر بیرحمی ظلم سره کې وروره دغه مکوې دا شکارو توانه دي د مجاهدین د ما رغ واوري
السلام علیکم د زاجر رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه شریف لاو ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالی د کښته شاولکوټ ولسوالی د کجور وسیدونکو یم نو زموږ د غښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ د غښتنه لرو چې معنی د زموږ لارې جوړ شي د کندهار سره روان شي دغه در کجور پر معنا 15 ساعت لار د چوس جوړه سي معنا سمسه بیا یو نیم ساعت مزل نه دی نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې د غزبر لار جوړه سي ډیر خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنا زموږ مچران بیا درې سلور ورځې پر هغه باندې نه سي وتلای نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار جوړه سي زموږ مریض درځای نه رسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه جلال حاجی سوجن لا پیغام د لګن ولایت دهرابت ولسوالۍ څخه درته پېښوم زما دا دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو د انټرنیټ باید ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ واسطه نه پرسیږي نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی جوړ جوړ انټرنیټ په 2500 افغانۍ نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه واسطه نه رسیږي ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي 2500 افغانۍ بیا زموږ په سیمه کې کالدار ده کالدار چې افغانۍ ته مجاړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي